قسمت ساروان پیشکش میکنه. ساروان سب سلام.
ډیر مننه تاسو هم ستړي مشه امید مرزبان قدر من اوردونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. 8 بجې شوې په دې خپرونه کې د افغانستان بیلابیل راپورونه لرو چې په سر کې به وبرې د مشرتابه پر سر د اختلافاتو د حل کولو لپاره د طالبانو هلې ځلې ناکامې شوې دي. تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه وبرې چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي له افغانستانه په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره پر قوانینو کار روان دی. د هلمند د والي ویاند وایي په کجکي ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. او په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل واشنګټن د روسیې لخوا سوریې ته د تکتیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي له افغانستانه په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوو قوانینو پر جوړولو کار روان دی. په وروستیو کې اروپا ته د کډوالو د تګ بهیر پراخ سوی چې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د هیوادونو ترڅنګ له افغانستانه هم په زرګونه کډوال پکښې دي. زیاتره افغانان په قاچاقي لارو ځانونه اروپا ته رسوي. سید حسین عالمي بلخي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه قوانین تر کار لاندې دي او ژر به تصویب سي.
قانونی در حال تصویب است. قانون مبارزه با
اختطاف دی وی دغه قوانین د تصویب په حال کې دی. یو د انساني قاچاق او اختطاف په وړاندې د مبارزه او بل د کډوالو د قاچاق د مخنیوي قانون نومیږي. دولت له قانوني، اقتصادي او امنیتي لارو چارو هڅه کوي داسې زمینه برابر کړي چې له افغانستانه د انساني قاچاق مخنیوي وسی. هیله منو د دولت کار نتیجه ورکړي او د کډوالۍ کچه راټیټه سي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر د غرض د کورونی بيزایسو د ستونزو د حل لپاره د وی کمیټې د جوړیدو خبر هم ورکړ چې ځینې ملي او بهرني بنسټونه یې خړې دي. سید حسین عالمي بلخي وایي دغه کمیټې خپل کار پیل کړی او سږ کال به هم د ژمي پر مهال دغو بيزایسو ته د مرستې رسونې چارې تنظیم کړي. د هلمند والی ویاند وایي په کجکي ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. په دې ولسوالۍ کې په تیرو څو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې سوي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل تازه دم افغان پوځیان سیمې ته رسېدلي دي. د هلمند والی ویاند هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې د ناملۍ له کبله دی د کجکي ولسوالۍ د برښنا د تولید له فابریکې بهرني انجینران وتلي وي. تر دې مخکې د هلمند والی ویلي وه چې په کجکي ولسوالۍ کې د درې ورځنۍ جګړې له کبله ګڼ وسلوال وژل سوي دي. د هلمند چارواکو د موساکله ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر هم ورکړی دی. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د داعش 15 غړي وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې د داعش دغه غړي په هغو پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي چې د افغانستان ګډو ځواکونو په دې ولسوالۍ کې پیل کړي وه. د ده په خبره په دغو 15 وژل سوو کې د دې ټلې یو ځایي قمندان بختیار هم شامل دی. د مشرقیوال په خبره دغه عملیات به تر ډېر مودې پورې روان وي. په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیتونو زیاتېدو په افغانستان کې اندېښنې زیاتې کړې دي. په ننګرهار کې د ختیځ ولایتونو چارواکو، مدني فعالانو، فرهنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار ارواښاد جان اقا لوکوزي د فاتحې په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه مراسم د جلال آباد په امیر شهید بن جامع جومات کې ترسره سول. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مراسمو ته په خپلو خبرو کې ویل چې ښاغلی لوکوزي د نورو ژورنالیستیکي فعالیتونو ترڅنګ د ازادۍ په څپو کې یا د رمواج ازادۍ پروګرام په مرسته د افغانستان روانو ستونزو ته د حل لار لټوله.
د شیاطه تر امواج ازادي او د ازادۍ په څپو کې کومه برنامه به ته وړله. 2 ساعته برنامه د اهل خبره او خلکو سره به د افغانستان په معضلاتو خبرې کولې. د افغانستان اوسنۍ ستونزې ربړې ته یو حل مناسبه لاره لټوله.
د ازادي راډیو تجربه کار همکار جان اقا لوکوزي د تیرې سې شنبې په شپه د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د سرطان ناروغۍ له کبله سا ورکړه او مړی یې د جمعې په ورځ د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې د هغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل سو. د هغه پر مړینه ګڼو نورو سازمانونو، ادارو، چارواکو او بنسټونو هم خواخوږي څرګنده کړې ده. د لغمان په مرکز او قرغیو ولسوالۍ کې 1300 کورنۍ د برښنا له نعمت څخه برخمنې سوې. د لغمان والی عبدالجبار نعیمي پرون د دې پروژې د پرانیستنو په مناسبت جوړ سو مراسم ته ویل چې پر دې پروژې 3 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی.
په مجموع کې 3300 کورنۍ د برښنا د نعمت څخه برخمن شول. شاوخوا 3300 افغانۍ ورباندې لګښت راغلی. بلند وخت به انشاءالله په لغمان کې په مرکز ولسوالۍ کې د 1200 کورنۍ نور دپاره هم د برښنا څراغ ورته رسېږي.
په لغمان کې د 3300 کورنۍ ته د برښنا د رسولو د پروژې لګښت د افغانستان برښنا شرکت ورکړی دی. د لغمان قومي مشرانو د برښنا د بشپړې سوې پروژې هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې نورې کورنۍ به هم د برښنا له نعمت نه برخمنې سي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری پرون وویل واشنگټن د روسیې لخوا سوریې ته د تاکتیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. جان کیری چې په لندن کې له خپل برتانوي سیال فلیپ هامون سره تر بحث وروسته یو کنفرانس ته خبرې کولې تایید کړه چې د روسیې جټ الوتکې د امریکا متحدانو پوځي ځواکونو ته خطر پېښولی سي. امریکایي چارواکي وایي روسیې وړ مورس څو ساعت وروسته له خیل لشمیر جنگی جټ الوتکې د سوریې یوې هوایي اډې ته ولېږدولې چې د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو تر یوه کال زیات مودې وروسته په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې. جان کیری پرون وویل په څرګنده د داسې الوتکو حضور چې په هوا کې د جنگ ظرفیت لري او له ځمکې څخه هوا ته ویشتل کېدونکي میزایل جدي پوښتنې ولاړوي. روسیه وایي په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه ده. خو واشنگټن اندېښنه لري چې روسیه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د غښتلي کولو له لارې غواړي د سوریه کورنۍ جګړه وغځوي. او وروستی خبر دا چې په قزاقستان کې چارواکو پرون وویل چې په کاسپین سمندرګي کې د پوځي تمریناتو پر مهال د خپلو څلورو سرتیرو د ډوبېدو مسله څېړي. د قزاقستان دفاع وزیر ایمان قلی تاسما ګومبتوف پرون اوکتاو سیمې ته چې وړ مورز دغه پیښه پکې سوې وه سفر وکړ. په همدې حال کې د قزاقستان پوځي څارنوالي وایي د دغو سرتیرو د وژنې په اړه څېړنې پیل کړې دي. د دغو سرتیرو د ډوبېدو علت د تمریناتو پر مهال تېروتنه ښودل سوې ده. دا تر دې دمه خبرونه.
ساعت 8:00 شوې. تاسې زموږ شغل آزادۍ رادیو اوري. د مشرتابه پر سر د اختلاف د حل کولو لپاره د طالبانو ترمنځ خبرې ناکامې شوې. په راتلونکو څو میاشتو کې به د افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین پر پروژې کار پیل شي.
د دې پایپ لاین په ټول برخه کې پروژې او د کار زمینه مساعد کیږي د افغانانو لپاره.
و سوالو طالبانو د کنړ د چپی درې ښوونځي بند کړی دي.
طالبان وایي دا بند دی، روزنه موږ نه منو. خپل ځان ته حکومت دی کنه وایي ضرور دا موږ نه منو، دا تعلیمي دغه موږ بند کړی دي.
د فراه ولایت د بندري بازارګي د دوکاندارانو د اعتصاب په دود دوکانونه بند کړي.
د ورځې په میلیونو افغانۍ د دې بازار شي د بندولو سره د حکومت تاوان دی.
دا یو شمېر نور راپورونه تر اتمو بجو پورې وړاندې کیږي. تاسې زموږ اخلا ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8:00 د ماښام تر 8:00 دوام کوي. وروسته په همدغه څپه یعنی منځنۍ څپه 12:15 نیوي د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونې اورئ شي. د وسلوالو طالبانو د نوي مشره او ناراضي قومندانانو ترمنځ خبري ناکامه شوي او د غډله شای پر دوو برخو وویشل شي. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې په پرونیو خبرو کې د طالبانو نوی مشر ملا منصور هڅه وکړه دغه قومندانان او طالب مشان خپل ملاتړ ته وهڅوي، خو په دې کار کې پاتې راغی. کارپوهان وایي له دې سره شاید د سولې هغه خبرې ناکامې شي چې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ پیلېدونکې دي، خو د سولې عالي شورا وایي د سولې خبرو ته لا هم هیله شته. په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د وسلوالو طالبانو یو ویان پرون ویل چې دوی شایي پر دوو ډلو سره وویشل سي، ځکه د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ملا محمد عمر له مرګ نه وروسته د نوي مشر پر ټاکلو تازه خبرې ناکامه سوې. ریوټرز اژانس لیکي د طالبانو ترمنځ د درز ایجاد شای د وسلولو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبري حمله ځند او خند سره مخامخې کړي. د سولې لمړی پړاو خبري په پاکستان کې سوي، خو دویم پړاو خبري چې د جولای میاشتې پر یو دیرشمه په پام کې وي، وروسته له هغې وځنډېدې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې د وسلوالو طالبانو خپل منځي اختلافات دي د سولې خبرې او مذاکرې ټکنې کړي.
طبعا دوی په دې باندې مصروف دي چې څنګه خپل دغه اختلافات ختم کړي، بیا د سولې لپاره د یو ادرس نه دی کار وکړي. فکر کوم چې دغه ستونزه شته یو وخت باخلي، ولې د دې د معنی نه ده چې د سولې خبرې به ودرېږي او یا به دوی سولې ته بالاخره مادګي ونه کوي. یعنی سولې لپاره هڅې د بل هر وخت نه لا زیاتې هڅې په کار دي چې موږ د دغه جنگونو مخه ونیسو. نوي مسایل چې را پیدا کیږي افغانان په وحدت سره د دې مقابله وکړي شي.
په وروستیو کې د سولې عالي شورا او یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ شاید د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل سي. د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د مشرتابه پر سر کړکیچ وروسته له هغې پیدا سو چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د طالبانو د غورځنګ د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د مړینې خبر اعلان کړ چې دوه کاله مخکې مړ شوی دی. وسلوالو طالبانو د ملا عمر مرستیال ملا منصور د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړ، خو د وسلوالو طالبانو ګڼ قمندانان او مشران ځکه په غوسه دي چې ولې ملا منصور د ملا عمر د مرګ خبر له دوی څخه دوه کاله پټ ساتلی. دغه ناراض قمندانان ملا منصور د خپل مشر په توګه نه مني. د ملا منصور د مخالف ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی پرون ویل چې د ملا منصور او ناراضو طالب قمندانانو ترمنځ خبرې ناکامه سوې. ملا نیازی ویلي موږ دوی میاشتې ملا منصور ته انتظار وکړ چې په وضعیت ځان پوه کړي او د مشرتابه له مقام څخه د لاس واخلي. پرېدېږ دی چې د طالبانو عالي شورا نوی مشر د رایو پر اساس وټاکي، خدای په دې کار کې ناکام سو. ملا عبدالمنان نیازی رویټرز اجانس ته ویلي د طالبانو ناراض قمندانان به د ملا منصور پر ډله بریدونه نه کوي، بلکې دوی به هم په افغانستان کې پر افغان حکومت او بهرنیو متحدانو خپل بریدونه تنظیم کوي.
و مریدل چې د وسلوالو طالبانو د نوي مشر او ناراضي قبندانانو ترمنځ خبري ناکام شوي او شاید دا ډله په دو برخو وبېشل شي. کاربوهان وایي لدی سره شاید د سولې هغه خبري ناکام شي چې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ پیل شوي دي. تاسو اوریدونکو په دې اړه څه نظر لرئ؟ که غواړئ چې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له اتنیمو بجو وروسته ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. هر یک شنبه لاتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. تاسو کولی شئ چې ټلیفون را وکړي او یا هم د افغان بي سیم د 1943 شمیرې لاري لاند اس ام اس یا پیغام را واستوي. څو اوریدونکو چې له موضوع سره تقریبا په ارتباط کې پیغامونه راستولي، یو هم عبدالاکبر سادات دی. دی وی طالبان اوس هم نه پوهیږي چې آیس آی د دوی بادار او په عین حال کې دشمن دی. د دوی رهبر مړو خو دوی ترې خبر نه وو. استاد یاسر چا وواژه، برادر چا بندي کړ. اوس هم دوی نه پوهیږي چې که د پاکستان په ګټه کار ونه کړي نو له منځه به یوسي. امین ځلان له اروزګان ولایت لیکلي، پاکستان چې کومې ژمنې کوي ګویا موږ طالبان سولې ته حاضره وو، دا تشې وعدې دي. افغان حکومت ته پکار ده چې نورې لارې چارې ولټوي. او یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی، لیکلي چې د ننګرهار په اچین او سپینغر ولسوالیو کې زیات وخت د داعش په لاس کې دی. دا ډله خلک نه پرېږدي چې خپلو کورونو ته واپس راشي. د خلکو کورونو کې داعش کورونه پراته دي. جنسي تیری کوي. دولت او خارجان ولې زموږ غم نه کوي؟ د خلکو عزت او عفت خو د داعش له لوري لوټ شو. پولیس وژني، اردو وژني، ملکی خلک وژني. په کوټ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو سرونه د چرګانو په پنجره یا قفس کې ایښو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اته بجې او 15 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي چې د ټاپي پروژې عملی کارونه به د روان میلادي کال په وروستۍ میاشت کې پیل شي. ټپی پروژه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګازو د پایپلاین د پروژې نوم دی. داود شاه سبا خبریالانو ته وویل چې افغان پلاوی د ټپی پروژې په اړه مهمو موافقو ته رسېدلی دی. له بلې خوا د مالی وزیر چې د دې پلاوی مشري یې کوله وایي چې د افغان پلاوی په دې سفر کې له ترکمن چارواکو سره د ټپی پروژې ترڅنګ په نورو مسلو هم خبرې کړي دي. په دې اړه د ناجی ساپی راپور واورئ.
ټپی پروژه چې د سیمې په کچه له سترو پروژو شمیرل کېږي، عملي کارونه به یې د روان میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شي. د کانونو او پټرولیم وزیر داود شاه سبا وایي چې د موافقه ترکمنستان ته د افغان پلاوی د وروستي سفر پر مهال شوې چې د مالی وزیر په مشرۍ ترسره شو. ښاغلي سبا د پلاوی له نورو غړیو سره د شنبې په ورځ د دې سفر په اړه معلومات ورکول، ویل چې د ټپی پروژې په برخه کې ټولې ګټې په پام کې نیول شوې دي.
خوشبختانه له خبرو وروسته نتیجه دا وه چې انشاءالله د ټپی پروژې عملي کارونه عملا د روان کال په دسمبر میاشت کې به پیل سي. کوم اندېښنې چې افغان لوري درلودې هغه ټولې مطرح سول او حل سوي دي، چې له هغه جملې څخه امنیتي مسایل، استملاک، د کار، کارګر ترینینګ، د افغان کارګرانو د استخدام مسله، د افغانستان د ملي شرکتونو استخدام او یو شمېر نور مسایل باندې موږ توافقاتو ته ورسېدو.
نوموړي وویل چې د ټپی په پروژه کې افغانستان ته په لومړیو لسو کلونو کې 1500 متر مکعب، په دویمو لسو کلونو کې 1 میلیون متر مکعب او په دریمو لسو کلونو کې 1.5 میلیون متر مکعب ګاز رسیږي. د ټپی پروژې طرحه په 2012 میلادي کال کې جوړه او موافقه پرې وشوه، او هماغه وخت ویل شول چې دا پروژه باید تر 2012 میلادي کال پورې بشپړه شي. د دې پروژې له مخې د ترکمنستان ګاز په یو نلیکه کې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي. له بلې خوا د مالی وزیر په دې سفر کې له ترکمنستان افغانستان ته د برېښنا پر لیږد، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوسپنې پټلیو د تړلو، د لاجوردو لارې بیا رغونه، د هوایي چلند په برخه کې همکاري او د ټاپي پروژې بل کېدل هغه مسایل و چې په اشخاباد کې د ترکمنستان له چارواکو سره مطرح کړي او توافقاتو ته رسیدلي دي. اکلیل حکیمی وویل ټاکل شوی چې ولسمشر غني د ترکمنستان د بېطرفۍ په شلمه ناسته کې چې د دسمبر په 12 نیټه ترسره کیږي برخه واخلي او دا توافقات لاسلیک کړي.
ټاکل سوی چې جمهور رئیس د ترکمنستان د بېطرفۍ په شلمه ناسته کې ګډون وکړي. دا ناسته ټاکل سوی چې د دسمبر په 12 ترسره شي. افغان ولسمشر به په دې ناسته کې هغه تفاهم لیکونه چې موږ نهایي کوو هغه به لاسلیک او د دواړو هیوادونو وګړو ته به په تفصیل معلومات ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د ترکمنستان د جمهور رئیس قربان قلی بردی محمد اوف په وروستي سفر کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په شمول 15 تړونونه لاسلیک شول.
و مریدل چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګازو په پایپلاین عملا کار پیلی شي. د اقتصادي چارو کتونکي د افغان او ترکمن چارواکو وروستي سفرونه او خبری اتری هیله بخشون کی گنی او وای چی د ټاپی پروژې له بشپړېدو او د افغانستان د ګازو د یو شمیر زیرمو له استخراج سره به د ګازو د کمښت او لوړې بیې ستونزې ختم شي. خو دوی په عین حال کې ټینګار کوي چې د دغو پروژو په عملي کېدو کې د امنیت ټینګښت یو اساسي شرط دی. د ازادي راډیو خبریال ناجی ساپی د سوداګرۍ وزارت له پخواني وزیر امین فرهنګ سره مرکه کړې او په سر کې د دې پروژې د اقتصادي ګټو په اړه د هغه نظر پوښتلې.
افغانستان ډېر ګټې کوي. لومړی 100 میلیون ډالر د ترانزیت د حقوقو استفاده کوي، او بیا د دې پایپلاین په ټول برخه کې پروژې او د کار زمینه مساعد کېږي د افغانانو لپاره. نو دا د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره او د افغانستان د بیا رغونې او د انکشاف لپاره یو ډیر اساسي او مهم پروژه ده چې هیله لرو چې دا کار به ډیر ژر ترسره شي. دا پروژه نه تنها د افغانستان او پاکستان او هند او ترکمنستان لپاره، بلکې د بلې منطقې لپاره هم د سرمایه داری لپاره ډیر مهم دی. نو هیله لرم چې دا کار او دا مذاکرات د دې کال په پای کې شروع شي او ډیر ژر سرته ورسي چې افغانستان یو وار د دې پروژې مهم هیواد دی.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څومره امکان لري چې دا ډول پروژې عملي شي؟
زه په دې عقیده یم چې د امنیت مسئله دیر مهم ده، لی بیل امنیت نه هیس پروژه پا افغانستان که نشی عملی که ده. نو پا دی مسئله باید افغانستان حکومت تینگارو که چه بین ملیل تزمینات لاسر اولی چه پا افغانستان که ده درست پروژه او مماثل پروژه ده پارا امنیت ترمز دور شی او مخصوصا ده پاکستان نقش او کار دیر مهم ده چه پا دی مسئله که
افغان حکومت باید د دغه پروژو په پلي کېدو کې کوم ټکو ته پام وکړي.
افغانستان باید چې ټول اقتصادي مسایل او قراردادونه چې کېږي هغه په دقت سره مطالعه وکړي او د خپلې د ګټې ساتلو لپاره ډېر باید دقت وکړي چې دغه څه لوی پروژې چې بینالمللي پروژې ټول چې له حقوقي نظر نه هم مشکلات پیدا کړي. افغانستان باید چې دغه ظرفیت ولري چې د خپل د ګټې ساتلو لپاره د حقوقي مسایلو په زمینه کې هم خپل پیاوړتیا وساتي.
د ټپي پروژې په اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ د پخواني وزیر امین فرهنګ مرکه له ازادي راډیو واورېده.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان پلاوی د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې له یوې قوي جنډا سره ګډون کوي. په دې اړه هم د ازادي راډیو په راتلونکي خپرونه کې راپور لرو. خو اوس فرا ته ځو. د فرا ولایت د شیخ ابو نصر فراهی په بندر کې سوداګرو له دوو ورځو راهیسې احتساب کړی دی. سوداګر وایي چې دولت ناحق ورڅخه پیسې اخلي او دوی ځوروي. خو د فرا ولایتي چارواکي د سوداګرو دا اداره دوي. په دې اړه له فرا څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور.
د فرا ولایت سوداګرو د شیخ ابو نصر فراهی بندر بازارچه وتړله. د سوداګرو په وینا دغه کار یې دولت د ناسمو کړنو په غبرګون کې کړی دی. فراهی سوداګر وایي چې د شیخ ابو نصر فراهی په بندر کې کله چې د ایران څخه توکي واردوي په ناقه ورڅخه پیسې اخیستل کېږي او زور زیاتی هم ورسره ترسره کېږي. دوی وایي که دغه ستونزه حل نه شي نو بندر به خلاص نه کړي.
دغه پیسې چې اوس بیا په نامه د یو اتحادیې بله د ایران ته سند اخیستل ده چې زه په نه پېژنم په نامه د اجرام ترین دی کال چې ترین دی دا خلک راغلي بیا پر موټر باندې ټاکسي بله چې درې زره افغانۍ دغه اوس خدمات.
له بلې خوا د فرا ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختار هم دغه ستونزه جدي بولي. دغه په خبره کې د سوداګرو ستونزه پام ونه شي نو هر ورځ دولت هوایي تم په میلیونونو افغانۍ زیان رسیږي.
شیخ ابو نصر بازارچه تجار زخا د ملوشتای د اوچ بنده ده د ورځې په میلیونو افغانۍ د دې بازارچه د بندولو سره زموږ حکومت تاوان دی.
په همدې حال کې بیا د فرا ولایت والی محمد آصف ننګ سوداګر په غیر قانوني کړنو تورنوي. د فرا د والی په خبره سوداګر نه غواړي چې په بندر کې نظم راشي ځکه په دې کې د دوی زیان دی.
یو ګروپ چې هغه تور کاروبار کې اموخته شوي دي مرض د هغوی په ټیکه کې زنه ورکوم. مرض کې به نظم راځي، نوبت به راځي، دلته به فرایي ته، وردګي ته، قنداري ته، شمالي وال ته، هراتي ته، د افغانستان چې څوک غواړي له دې مرض نه استفاده وکړي هغه به راځي دلته به
فرا ولایت د ایران هیواد سره د شیخ ابو نصر فرایی یا تاوی امین مشترک بندر لري چې ټول افغانستان ته بیلابیل سوداګری ستوکي په همدې لاره واردېږي.
د کندر په چپی درې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تر شلو زیات ښوونځي بند کړي او زده کوونکو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته لاړ شي. چارواکي تاییدوي چې وسلوالو طالبانو یو شمېر ښوونځي کاملا بند کړي دي. په سیمه کې پراته وسلوال بیا وایي چې حکومت یو ښوونکی نیولی او دوی د همدې کار په ځواب کې مکتبونه بند کړي دي. په دې اړه له کندر د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور.
د کونړ چپیدری ولسوالی اوسیدونکي او زده کوونکي شکایت کوي چې له تیرې یوې اونۍ وسلوالو طالبانو د زده کوونکو او ښوونکو په وړاندې ښوونځي تړلې دي او په ولسوالۍ کې د تعلیم مخه نیولې ده.
د چپیدری ولسوالۍ د ګلسلک د کلي نه وخوا
سوري
غاړه ده، اوتاله، ګړنګل، بولک، غونډۍ، وچناو او جایکنده دا وو مکتبونه چې اوس فلحال بند دي. نو طالبان وایي چې دا بند دي، روزنه موږ نه منو. خپل ځان ته حکومت دی کنه وایي چې روزنه دا موږ نه منو، دا تعلیمي دغه موږ بند کړي دي، نه به جنګي راځي نه به خلک راځي.
د چپیدری ولسوالۍ د لیسیز د کوونکي مسیح الله وایي یو ونه کیږي چې د ښوونځي او دروازې د دوی په وړاندې تړل شوي. لیوي خو یې کلنۍ ازموینې را روانې دي او د بل لوري چې کوم کسان له دولسم ټولګي فارغيږي هغوی ته د کانکور امتحان ورپغاړه دي. که چیرته ښوونځي همداسې بند پاتې شي نو دوی به په پرچو کې څه لیکي.
جمعه کې زمونږ مکتبونه بند دي، زه ډېر خپه یم، ولې چې زمونږ درسونه تیریږي بس او دا وځي کې پام کوم زمونږ امتحان نه را روان دي. بیا موږ دیک چولې په دې چې موږ درس نه دی ویلی، موږ نه سبا د امتحان موږ نه درسونه دا پاتې.
دوی له ولایتي شورا له حکومتي چارواکو او وسلوالو طالبانو غواړي چې زر تر زره دي د ښوونځیو په پرانیستلو او د پوهې په وړاندې د پرتو خنډونو لرې کولو دپاره ګړندي ګامونه واخلي.
او موږ دا غواړو چې مثال خبره دولت موږ سره کومک وکړي چې زموږ مکتبونه خلاص شي، زموږ شاګردان او زموږ دغه چې ماشومان چې کوم دي دا ټول بې تعلیمه پاتې کېږي. که په دې باندې خبره ونیشي او دغه ونیشي نو زموږ ماشومان به بېسواده پاتې شي.
ډېر خپه زموږ ماشومانان بېسواده پاتې کېږي، بې قسم پاتې کېږي، غلا کوي، شوکه کوي، او دا زموږ لپاره ډېره خفقان خبره ده چې دا کار کوي. موږ دا غواړو چې دا آزاد شي او زموږ ماشومانان په درس وي. دغه
زه دا غواړم کنه چې زموږ د تعلیم څه ګناه کړله چې زموږ مکتبونه تړل شوي. زه دا غواړم زر زر زموږ مکتبونه خلاص شي.
خلک وایي وسلوالو طالبانو ځکه ښوونځي تړلي چې په سیمه کې د یو طالب قومندان ورور چې خپله هم معلم او حکومتي ځواکونو په دې تور نیولی چې د چپ ادارې په جګړه کې یې د حکومت خلاف برخه اخیستې وه.
دا طالبانو باندې دا چپ له مسلمان چې موږ ته پته نه لګي
کار دا خبره ده. یو طالب د هغه ورور نیولی شوی دی. زه هغه وایي زه به دا ټول مکتبونه بند کړم، زما ورور به را خلاص کړي. او هغه وایي که زما ورور را خلاص کړي مکتبونه به خلاص شي، او که زما ورور را خلاص نه کړي مکتبونه نه خلاص شي. ولس پکې څه نشي ویلی، ولس پکې چپ پاتې دی.
جرګې مرکې پکې سپین ګیرو او علما راغونکل او هغه علمام ټول د معارف دي.
زمونږ مدیر ورغلی و، ورته ویلی سر چې څه خبره ده، څنګه مکتبونه بند کړي دي؟ لاوله ماده دا و چې زما ورور به را خلاص کړي.
د کونړ د ولایتي شورا غړي حاجی محمد ازادی راډیو ته وویل مکتبونه که د دولت په بودیجه چلیږي خو درسونه پکې د طالبانو عامو خلکو او د دولت د مامورینو بچي یوځای وایي، نو د ښوونځیو بندول د ټولو په زیان دي. او ولایتي شورا هڅې پیل کړي چې یادې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
په کونړ کې 512 مکاتب لري. د یو افسر مخکې ټول مکاتب کلا وو، خو لیکن د چپ درې ولسوالۍ مکاتب تړل شوي دي. نه یوازې چپ درې بلکې د ټولو ولسوالو باندې ډېر بد اثر کوي. امکانات داسې دي چې شاید په راتلونکي کې کولی دې مسلې حل دولت ونه لټي، شاید چې په نورو ولسوالو کې هم مکاتب وتړل شي. نو موږ خپل حل ځلې شروع کړي دي، خو تر دې دمه پورې موږ نه یو توانېدلي چې را دې کې د حل لار شار موږ پیل. دا غوښتنه کوم چې معرف د امن طالبانو لپاره ام زموږ د ولسوالو لپاره د یو ملک د هوا سرنوشت کی خه خبردار چې معرفت اجازه ورکړي. د تیر پښان دي
د کونړ پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی هم منی چې یو شمیر خونځي په چپه دره کې تړل شوی دي، خو دوی د یو چا د نیولو او خوشی کولو صلاحیت نه لري او نه هم چاته د مکتب د بندولو او پرانستلو په نوم امتیازات ورکول شي.
ډیر څه مکتب مګر نه دي خه ټول اسباب مکاتب دي د دغه نه چې دغه دی هغه کوم لګي دی موقت نه ځلی روان دي وي دا ان شاء الله لړ دي تخلاص دا امتیازونه موږ نه ورکو چې دا دي خلاص شي او دا بندي دي دا شین موږ نه کوو. دا دولت وړاندې مجرم نه هغه موږ صلاحیت نه لرو د مکتب بندي دي نو خو دا به دي بندي دي خو بل دي دا خبره ده.
هغه ویل دي وړاندې په مروري ولسوالۍ کې هم څو خونځي د وسلوالو طالبانو له خوا تړل شوی وو چې 13 ورځ د قومي مشرانو په کوخخونو پرانستل شو. په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان ملا ناصر ازادي راډیو ته په تلیفون وویل چې دوی د خونځي او مخالف نه دي او خونځي ځکه تړلی چې د عنایت الرحمن په نوم ورورې چې د خونځي برحال استاذو حکومتي ځواکونو نیولې دي. تر هغه به خونځي تړل شوي وي چې تر څو یې ورور نه وي راخوشي شوی. په کونړ کې له 1500 زیات خونځي موجود دي چې په تیرو کلونو کې ټول فعال وو، خو سږ کال لومړی په مروره کې یو څه ستونزې پیدا شوې چې اوس حل شوي او له هغه وروسته په چپه دره کې یاد مشکل رامنځته شوی دی. د دې ترڅنګ د ننګرهار په کوټ او د شینوارو په ولسوالیو کې هم وسلوالو خونځي تړلې دي چې له امله یې په زرګونو زده کوونکي د تعلیم له نعمت څخه بې برخې پاتې شوي دي.
لکه څرنګه چې مو په دې راپور کې واوریدل په ننګرهار کې بیا یوې بلې سخت دریځې ډلې داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 50 ښوونځي بند کړي دي. د ننګرهار د پوهنې د ریاست ویندوی محمد آصف وایي چې د دغو ښوونځیو د بندېدو په وجه شاوخوا 300,000 زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د دې خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو، خو اوس چې 8:30 دی قاسم سولمل د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر ویل افغانستان په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوو قوانینو پر جوړولو کار روان دی. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته ویل چې دغه قوانین تر کار لاندې دي او ژر به تصویب سي. د هلمند والی ویاند وی په کچکی ولسوالۍ کې د وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. په دې ولسوالۍ کې په تیرو څو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې سوي دي. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د داعش 15 غړي وژل سوي او درې نورې ټپیان دي. په ننګرهار کې د ختیځ ولایتونو چارواکو، مدني فعالانو، فرنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار ارواشاد جنقال ګوزي د فاتحې په مراسمو کې برخه واخیسته. د لغمان په مرکز او قرغیو ولسوالۍ کې 1300 کورنۍ د برېښنا له نعمت څخه برخمنې سوې. د امریکا د بارونی چارو وزیر جان کیری پرون ویل واشنگتن د روسیې لخوا سوریه ته د تاکتیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. او په قزاقستان کې چارواکو پرون ویل چې په کاسپین سمندرګي کې د پوځي تمریناتو پر مهال د خپلو څلورو سرتیرو د ډوبېدو مسأله څېړي.
با عرض سلام و روز بخیر، من امید مرزبان هستم، همراه با همکارم عصمت ساروان در این برنامه مایکروفون شما با شما خواهیم بود. در یک ساعت دیگر مایکروفون در خدمت شما عزیزان است. نظریات و پیشنهادات و گفتنی های شما را میشنویم. موضوع مورد بحث و گفتگوی ما هم در این یک ساعت اختلافات در صفوف طالبان و تاثیر آن روی اوضاع امنیتی و مذاکرات صلح در افغانستان است. طالبان تایید کردند که گفتگوهایشان برای تعیین یک رهبری واحد ناکام شده است. این خبر دو دستگی گروه طالبان را روشن‌تر می‌سازد.
بله، لکه سرنگه چه مو واوریدل نن پا میکروفون استاسو خبروانه که پا دی موضوع خبری که وچه ده طالبان و ترمنز اختلافات با پا افغانستان که ده سول خبرو تا ضرر ورسه بی او کنه فکر که وی چه ده طالبان و ترمنز درز و اختلاف با ممکن ده دی سبب شی چه در دلک کمزوری شی او سولی تا غرک شی شی ده چارواکو او ده کارپوهان و نظرونمو مخی پا یوراپور که در واوریدل در واورول یوش می راوریدون که ده دی موضوع پارا مخی تر مخی ده افغان بیسیم ده تسوا اتلش میری للاری نظرون هم راستوولی دی ستاسو نظرونو تم سترگ پلاریو که متروس پری نیوی راستوولی. اوس لومړی تاسو اوریدونکو ته چې د ټلیفون لاري لمر سره تماس نیسی نوبت درکو چې په 0992 203 544 هم 0922 255 تلفن را وکی.
بله، چشم برای تلفن هایتان هستیم و همچنان اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 پیام و گفتنیتان را اس ام اس بکنید به ما میرسه. شماره های تلفنی که میتونین با ما مستقیم وصل شوین از طریق استودیو رادیو آزادی هست 0799 203 540 و 0700 822 755. چشم برای تلفن هایتان هستیم. حالا شنونده ای خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما هست.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام است، بخیر است. دغه رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. په دې سروان
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
زه حبیب عمر د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسره د تلیفون په کرښه یم. د موضوع پر موضوع به زه دونه درته ووایم چې طالبان د یو واحد کومندې په یوالي کې ناکامه راغلي دي. آیا دا به د سولې پروسې ته ګټه ورسوي که نه؟ پر دېمه ورځ به زه داسې درته ووایم چې نه ورسولی شي، مګر هغه طالبان سره باید صلح وسي او تماسونه ورسره ونیسي چې هغه په افغانستان کې منصور دادالله نه ملا اختر محمد منصور، ځکه چې هغه په پاکستان کې دی، د پاکستان د استخباراتو تر کنټرول.
بله،
د افغانستان د حکومت سره تماسونه نیولی شي. ملا منصور دادالله اعلان وکړ چې زه په افغانستان کې یم، ماته پوځیان راغله چې دریمه برخه لوجستیکی
او ټول ما بخښه د امارات درېمه یې سزا ته در کوم هغه دونه پناسته دي چې موږ درته وویل خو د وزه شکر الحمدلله مسلمان یم در افغانستان کې
نظر شما نه نظر شما رو شنیدیم اما یک نظر دیگه هم وجود داره که ممکن است اظهارات دادالله منصور که در داخل پاکستان در داخل افغانستان هستم و در افغانستان جنگ میکنم کمک باشه به ادعای پاکستان که طالبا در داخل افغانستان هستند و شاید هم این موقف نزدیکتر به پاکستان باشه تا هر موقف دیگه. به هر حال نظر شما رو شنیدیم. خوب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم بفرمایید.
بله سلام و احترام تاسو ته محترم اوریدونکو ته عبدالمنان د قسم د کابل خرابان فارون ته اصلي خبره خدای زم د خلکو ای ته دي اختلافات چې کراچی پورې کارونه مجاز دي په خاطر دي ته دي شوق اداره له بل خوا ده مثلا اس ای او امریکا دا کسان چې دي شوق اداره کوي کدي ارتونه مخالفتونه دي نه اصلي کمانډاني دریت وخت مثال پرنه خوړل په هر شبکې ته هر ګروپ ته مثال نماز کمانډي ورتي انتظار او قتل کوشتار او سیاسي ورته هغه څه وځي او بل مثال دا ده چې مدمر مثال ته یو سونه ته یو څه ځکه مړ کړه دغه نه خدای دا ګوري کله چې رمضان په ما په مرز مرکرل په دوامدار غار توګه ده ځانته مسلمانې له دغه اچات کو یو مسمسل ته ټین او نو بنان ده مثال یو د مکاکر په تاو کا مردار ک نو یو څوک مثال دا سولا باندې دی خو دې خو تاثیر نه لري کچېره د افغانستان دولت څنګه په واقع غواړي امریکا او مثال پاکستان ته راځي د رقناتو کې مثال امریکا ته خود ده سوی زدغونه اثار و خامانه و دغونه شان بیوی و خیر لدی پانسته مرام مگرم یو چاره که من در کوانی نور رتا سدم دغه لپاره دونه جنجال نتوڑه و ایمانه نه.
تشکر آقای دقیق زنده باشین. تشکر از پیام و گفتنیتان و از تماستان. حالا با شنوندگی صحبت میکنیم که در تلفن هستن. سلام علیکم بفرمایید. برنامه مایکروفون شما هست از رادیو آزادی.
مهربانی کویسه.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
شاهدم تاسو ته سلامونه او د زادی رادیو کې زرمونه اوریدونکو ته سلامونه.
سلامت اوسئ مننه.
د روزګان څخه د ټلیفون په کرشه لکه څنګه چې تاسو د صلح په برابر باندې غږیږئ کله طالبان درمه باندې اختلاف کوي صلح ته موږ خوشبینه نه یو په دې خاطر چې حکومت چارواکي ورکوړي چارواکي د خپل پر برابر باندې رښتینی ګام نه اخلي نو خلک ګرد نه کیږي او کم کسانان طالبان چې په سنگرونه کې دي کله طالبان در مابند اختلاف کوي پر هغه باندې منفي تاثیرات نه اچي موږ پر روزګان کې اوس دا وینو چې ګرد په جګړه باندې شروع دي هغه اختلافات ته نظر کیلانه د دې ورځ په ورځ جنگونه چې ډیریږي هغه منفي تاثیرات د سنگر طالبان باندې نه اچي.
صحیح من نه چه نظر مترغن کو بل اوریدون کله رو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
السلام علیکم سروان سپهر صدیقی بچه ولا در یوب د درې ول سوره ان اساس تلیفون پر کوم سلامونه کرامات باندې
سلامت اوسه من نه
نظر می داده چې د موضوع پر د تا چې دا کوم موضوع تاسو ټاکلې د دې راه موضوع ده خو زه خپل فکر کوم زه په درو برخو تقسیموم. اول دا چې کچېته د طالبانو مشرتابه د یوې سړی رهبری لاندې وي امکان لري د سولې پروسه ټکنی نه شي خبرې مخته لوړې شي او موثر ګام نه دی. او دویمه خبره دا دی چې منفي مثبت اړخونه چې وسنجوو او کېدای شي د منفي اړخ دغې تخفوته دا وي چې کچېته طالبان په دوو یا درو ډلو تقسیم شي امکان لري په دغې کې دوی هغه خپله کوم مقامات چې خی کوم سرنوشت دی مخکې له لو کېدای شي دوی په بېتفاقیه کې سودي خبره تلیواله شي ځکه چې دوی قوت ضعیفېږي. او بله خبره دا ده چې د افغانستان سولې پروسه چې دی او افغانستان عام خلک سولې ته ډېر تږي دي امکان لري چې دغه دوی په حضور کې سوله راشي. او خو بله خبره دا ده چې داعش په نامه چې کوم ځواک پیدا شوی دی قوت پیدا شوی دی ډېر که د طالبانو سره سوله وشي خو فکر کوم چې هغه بیا په وتي ښه خبره ده چې هغه ناراضه ډلې چې هر څوک دي ټولو سره یو داسې میکانیزم جوړ شي چې په یوه
میکانیزم کې دا خبره ټول شي سوري ته برابر شي ګمان کوم چې به واسه نتیجې مثبت تر سره ورانه ولې.
تشکر. سلام. زنده باشین. تشکر از تماس شما. خب پیش از اینکه به دیگه شنونده ها صحبت بکنیم و تلفنشون پاسخ بدیم، چند پیام کوتاه از شنونده هایی که از طریق اس ام اس به رادیو آزادی فرستادن، فراموش نکنین که موضوع مورد بحث ما در این برنامه مایکروفون شما است که اختلافات در صفوف طالبان و تاثیر آن روی اوضاع امنیتی و مذاکرات صلح در افغانستان. این برنامه مخصوص نظریات شما عزیزان هست، به ما زنگ بزنین، پیام بفرستین و نظر بدین. ولی الله از بامیان اس ام اس فرستاده و نوشته که اختلافات داخلی طالبان به سود مردم افغانستان است. و محمد رفیع از کلافگان می نویسد پاکستان قصدن می خواهد طالبان را به چند بخش تقسیم کند تا در آینده بتواند از آنها استفاده کند. چشم برای دیگر پیام های شما به شماره 818 هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین پیامتان را مثل اسمس بنویسین و به شماره 818 بفرستین.
بله، علیزی منتظر لکندهار لیکلی مجل طالبان سخه پکلکه غشتنه که و چیخ پل منزی اختلافات حل کری و دسولی پا خبرو که ونده وقلی او جنگ تا دا پای تکه کشیش دی. شفی جان زدران دخوست لنادر شاکوت و لسوالی سخه لیکلی دی دسولی خبری تا هیچ تمامه کوی دا طالبان و به اتفاقی دا دولت پا خیر ده. د نورستان له واما ولسوالی څخه قاری محمد مدنی لیکلی دی د ملا اختر منصور په خوله جهاد یوازې ځان غولول دی، ځکه چې نوموړی د آیس آی همکار دی او د دې جنگ د ځان په ګټه ګڼي. یو بل اوریدون کې د کندهار له معروف ولسوالی څخه سید بلال لیکلی دی د طالبانو ویشل د پاکستان دپاره د سولې په باب بیا یوه پلمه ده. عبید الله هلمند لیکلی طالبان پاکستان ته مجبور دي او هغه کار چې پاکستان غوړي دوی مجبور دي چې هغه کار وکړي. که پاکستان وایي چې اتفاق وکړي نو دوی به مجبور وي چې په خپل منځ کې اتفاق وکړي، او که پاکستان وغواړي چې دوی اختلاف وپالي اختلاف به زیاتوي. او نور پیغامونه به ستاسو له ټلیفوني پیغامونو وروسته ولولو.
بله، حالا شنم در روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما است.
وعلیکم السلام. سلام علیکم لیکاس سروان صاحب، مرزان صاحب، محمد سنگرم لفکرگانا. تاسو دا موضوع پر اړتیا ویلی سم چې دا طالبان ترمن کوم اختلافات موجود دي، دا وخت تر نه کوم افغانستان او سیل لپاره ګټه وکړي، او په تر نه کوم افغانستان کې څو لاره په دار کم چې مثلا نو د سیل علي سره کوم خبرې کوي هغه ازادي وایي د خبرې لپاره موږ خوشبین یو، د دې لپاره چې دوی کریډیټ یا او دوی غواړي د سیل پر مخ نیسي. دغه هیڅ وخت نه کولای شو نه پر مخ وړاندې کوم پر مخ چې د پاکستان په دوسیه د پاکستان تر لاس کې تاسو به تر معلومه چې ور ټول خبرې ډیر ښه پر مخ لاړې موږ اما پاکستان دې په دې خبرې کې خان دا وي چې دلیل ملاصاد وو وجل تایید کړو دا ټول خبرې ډیر تر لاغ وکړي او نن سبا ګور ټول علي شورا هیڅ ډول کار نه کوي د ټول لپاره دې خپل تنخواه خپل کوم چې ذات مخفل کریډیټ اکټیوی او دوی د دې لپاره هیڅ کار نه کوي. دا فکر کوم چې دوی ترمنځ اختلافات د افغانستان په لپاره ګټه نه تر راځي کتي دوی واده نه وای شاید څول راځي نه وای.
تشکر. زنده باشین، نظرتون را شنیدیم. حالا شنم دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
سلام، ادب خدمت شما امید مرزبان اسمت فاران و شنندگان محترمتان نیازی هستم از فاران علیکم در خط تلفن.
جناب نیازی خوش آمدید به برنامه، بفرمایید.
تشکر. البته شاید تلفن ما خطا نشه و بر صورت البته بگم که خدا اند اختلافات در بین طالبان زیادتر کنه و اینها را پارچه پارچه کنه، چون که جنگ اینها برای منافع اسلام و برای منافع کشور و برای منافع خودشان نیست، بلکه برای
متاسفانه تلفن شما قطع شد. ما خودتان هم فکر میکنم میفهمیدین که تلفنتون قطع ممکن است شود، شاید چارج تلفنتون کم بوده یا به هر حال دوباره زنگ بزنید. نیازی سب چشم برای تلفنتون خواهیم بود. برنامه تا ساعت 8 ادامه خواهد، تا ساعت 9 ادامه خواهد یافت.
بله، بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو. نه دو تلفن قطع شو. خیر، یو څو پیغامونه به دې فرصت په استفاده ولولو. یو اوریدون کې چې نوم یې فکر کوم چې نه دی لیکلی، لطفا نوم لیکئ، له دې پیغامه به ځکه تیر شم چې نوم یې نه دی لیکلی. له هلمنده ګل محمد لیکلی دی ملا منصور باید ځان نور قاتل جوړ نه کړي، له طالبانو سره باید موافقه وکړي. همداراز محمد یعقوب له بادغیس لیکلی دی و زما په فکر دا سول ناشونی ده، ځکه چې طالبان دوه برخې دي او حکومت هم دوه برخې ده.
تشکر از پیام هایتان. حالا شنونده روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
وعلیکم السلام سلام صاحب سلام علیکم کی تاسو او ریټم څه پدې غنن شروع وجو
سلامت اوسئ مهرباني کوئ
مننه کوم تاسو مو مخایم ګورځګان
مهرباني کوئ سید
زما په فکر روان صاحب کوم منځي اصلاحات چې طالبان لري نو زه فکر نه کوم چې دا به د حکومت لپاره په خیر شي ځکه چې پاکستان کولی شي چې بېرته طالبان سولې ته او د دې مابین چې بېرته یو څه جوړه راولي دا کار دی پاکستان چې زموږ شته سره همداسې کوي چې خپل طالبان ته په مابین چې اصلاحات پیدا کړي چې کله زموږ د سولې چې وروسته د رسمي خبرې بیا هم پاکستان د نومر د مړینې خبر وروسته د دې خبرې د نن علي مو وخت په یوه ډول ولینا سره نو زه فکر نه کوم چې دا به حکومت کې خلکو ته پیدا لول
شي ډېر زیات مننه بل اوردون کلرو ځان معرفي کوي بلې اورو سلامت اوسئ مهرباني شروع وکي په خپل خبرو
سر محمد حسيني امه د ولایت
سره مهرباني
ما نه ځلاله چې پاکستان کوم اول طرح خبر چې طالبان هو دا شروع سره روان افغانستان حکومت بیا بوم طرح کوي او نه تاسو سره وته کله بیا شروع کړه بوم طرح خبر بیا سره شروع کړي او کله چې بوم طرح خبر یو او دی او دی په تاسو بیا دی نو څه خبر کړه کولی دا وخت بیا دا ملا محمد عمر خون هغه پیغام دی خبر ته ونه راځو کنه یا دونیم کنه چې اخو ته مسلو بل راځو ونه مخفره وي چې په دې ورځ سماتاله کوي په دې ورځ کې مخفره کوي نو دا له پاکستان کارونه دي ځوانستان چې صلح افغانستان تر دې ورځې نه راخواشه چې په افغانستان کې پاکستان سره کوي په افغانستان کې ته هیڅ په ورکم افغانستان سره جوړ نه شي هغه یې خپل کوشش کوي تر هغه مال چې افغانستان هغه څه درنار یا د خپل کلی ګټ چې دې څه کې هغه تر هغه
صحیح ډیر مننه بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي یا ازادي رادیو ده
بل سلام علیکم
سلامت اوسئ مهرباني کوي
محمد مان د نادانی ول صالح څخه ما سردار دی چې ټول افغانستان کې ممکن نه ده چې پاکستان له شوی طالبان سي بلډ جوړ کړی دا نو ریډل جوړ کړی او دغه د طالبان سره د ایله د شیخ خلیل خلافات سره او د نور اوریدونکو د ایله د چې د پرداستان باندې نه لګینې پر حکومت باندې د څه نظر څرګندې نو چې څه باندې بدبرد وایي
سید دا هم ښه نظر دی
نظرتون نشون دیم تشکر زنده باشین قاری عبدالحق از ننګرهار اس ام اس نوشته و میویسه که با وجود آمدن داعش نگرانی اصلی طالبان است عزت الله از هرات اس ام اس فرستاده به شماره 818 میگه که چرا حکومت به مذاکرات صلح دل بسته باید با زور و قوت طالبان را سرکوب کند با شماره 818 اس ام اس بفرستین اگر تلفن افغان بی سیم دارین حالا شنم دیدی گیری خط تلفن هست سلام علیکم بفرمایین رادیو آزادی است برنامه مایکروفون شما
بله سلام علیکم
و علیکم السلام
مهربانی کوسیم
من ولایت خو سلامونه تاسو او اوریدم کوم کارټولانی کوم نو په نظر څول خو نشرات لای په دا وخت کې دولت ته پر دا ښه چانس دی چې او طالبان نظر ناراضه طالبان سره تماس نیول خبرو تر او قانون عملیات شو کی جات تجارت د من دي
بله سر
تشکر
البته یو اوریدون کې غلام سرور به تاسو تر دې خبرې پر لیکل دی وای طالبان د دې لپاره په دوه ډلو ویشل شوی دی چې یو ډله جګړې ته دوام ورکړي او بل ډله سوله وکړي او په دې توګه پاکستان هم نړیوالو ته ځان سپین کړي چې د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي بلکې همکاري کوي
بله حالا شنم دلیگری خط داریم سلام علیکم رادیو آزادی است بفرمایید
سلام علیکم
و علیکم السلام
آقای
نفیه خوش آمدین بفرمایید
تاسی او ریدون کو ته سلامونه تقدیمم باندې سلام کوم خبره چې د صلح په بنا باندې تاسی یا دنیاوال کې صلح څه شی ده او په نن د ټول جنگونو پات اخر کې صلح ای په ټول دنیا کې هم دا شی دی چې څومره جنگونه شي څومره تلفات شي دی په اخر کې صلح شي دولت باندې چارواکي جوړی چې بې اتفاقی د طالبانو زمونږ په ګټه ده نو اصلا په افغانستان کې تواقعتونه وکتل شي په دنیا واقعیتو ته نظر وکړي. څومره کومه چې دنیا وکړه لار په افغانستان کې یو نظام وجود نه لري.
بلې البته ستاسو تر دې خبرې پورې چارواکو تر اوسه پورې چې موږ خبرې ورسره کړې دي هیڅ ویم نه دي ویلي چې د دوی بې اتفاقي په ګټه ده، بلکې د سولې د شورا له غړو سره چې موږ پرون خبرې کړې دي هغوی مخالفت کړی دی د طالبانو ترمنځ د اختلاف، بلکې ویلي دي چې که د دوی ترمنځ یووالی وي نو د سولې د خبرو د کامیابي چانس زیات دی.
څه خبره ده؟ هغه داسې د خاصو خلکو نظر دی، هغه هم هغه څوک دي چې البته په څوکیو کې په جوګو څوکیو ناست دي ولې صلاحیت نه لري. تاسې ګورئ جنرال صاحب دوستم شمال ته لاړ، خپله چانټه تړلې وه، یو نمایشي حرکت هغه هم.
خیر، له موضوع موزه لطفا، له موضوع موزه په اصلي موضوع باندې.
رباني صاحب، خو د صلح څه خبره ده؟ ولې هغه چا صلح هغه څوک کولی شي چې هغه یو نظام ولري او په نظام باندې عقیده ولري او خلق پرې باندې عقیده ولري؟ اوس د طالبانو څومره بې اتفاقي ګانې کوشي دي، وګوره چې هغې د هدف دپاره یو دي او هغه هدف چې دوی لري د کوم
تشکر حضرتون شنیدیم، تشکر. اما خب
قسم بر لری لاری تری بیرخنش دیش وی خو خیر.
جالبه که نظرشون در رابطه با ای است که در افغانستان حکومت نظام وجود نداره ولی طالبان نظام وجود دارن، در حالی که ظاهرن برعکس است تصویر. تشکر از نظر شما. خب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
صدقی از لوگر صحبت میکنم. من میخواستم بگویم قبل از که نظر خود ایراد بکنم، من از طال عزیز خود میخواهیم با خاطر افغانستان خوب و بز و شخصی را کنار بگذارم. نظریات ناسل آرا و ناسی آمی کنند تقدیم میکنند، این افکار از آن عمر شکل میده، این هم در بخش صبح میتونه کمک بکنه، مدد بکنه، امید وقتی شوه، هم در بخش جنگ. من از اونها خواهش میکنم بیشتر قدم بردارن در راستای ایجاد صلح ثبات در افغانستان. خب بسیار میخواستم بگویم برادر محترم، متاسفانه افغانستان یک موضوع خیلی یک فرمون غلط متاسفانه میده در جیان از ترسی شفایتان که ما بیشتر مدام افغانستان بر معلول بیشتر استفاق ادایت توجه داریم، علت کامل مقفول گذاشتیم، اصلا به اون توجه نداریم. ببین امی طالب چرا یک با مجاهد ایجاد میشه، بعدش طالب ایجاد میشه، بعدش حزب اسلامی ایجاد میشه، خالونت با مخارم میگه، بعد از این وقتش علتش چی؟ چون فشارهای دیگر ایجاد نمیشه. آیا ما میتونیم با داشتن معلول، با کنار زدن معلول، میدونیم آیا مشکل افغانستان، جنگ افغانستان برطرف شود، کامل رفع شود، صلح ایجاد شود، ثبات ایجاد شود؟ نه خیر، بیاین که ما روی مسائل اساسی آن چیزهای دلهای اساسی و اسباب اساسی که این معلول ایجاد میکند، گروه های تروریستی و آدم کشی را که افغانستان مدوم میکشد، فرهنگ از بین میبره، ارزش از بین میبره، ما روی علل اساسی باید صحبت بکنیم. من موضوعات اساسی چند مورد میخوایم عرض بکنم که باید سرحدات کاملا مشخص شود. سرحدات ما در کجا؟ سرحدات ما کاملا باز است. ساحه سرحدی ما میان افغانستان و پاکستان کاملا ساحه توریست پروری است. این ساحه چقدر تا جو زمانی که این امن نشه ما به هیچ وجه نمیتونیم. ببینید پاکستان زمانی ساحات تجارتی، ساحات بازرگانی، ساحات قلب سفنده تجارت و اقتصاد پاکستان لاهور است، اولپندی است، کراچی است، اسلام آباد است. کجا ساحات کاملا امن است؟ اونا به پیش وزیرستان و ساحات قبایل نمیگیره، چون این ساحات نه اقتصادش توجه داره نه به پاکستان توجهی اقتصادش کنم فایده و یا ضرر میرسه. بیا از اساس ما روی سرحدات خود کار بکنیم. سرحدات باید مشخص شود، روی آب خود بساط قوانین
بسیار محترم تشکر، زنده باشید. بسیار محترم، درست است که عوامل جنگ چی است و چگونه باید از جلوگیری بکنیم نظرتان را شنیدیم، اما موضوع مورد بحث ما شما میفهمین که چیز دیگه است. لطفا در روی موضوع مورد بحث صحبت بکنین. درست است که شما رفتین بر ریشه اصلی مشکلات افغانستان، اما موضوع مورد بحث امروز ما اختلافات در صفوف طالبان هست، بله، تاثیر آن روی مذاکرات صلح و وضعیت امنیتی افغانستان.
اصلی پشت نداده چه لکه څنګه چې یو شمیر کارپوهانو نظر څرګند کړی دی چې آیا د طالبانو ترمنځ درز و اختلاف به د دې سبب شي چې طالبان کمزوري شي او د افغانستان له حکومت سره ژر د سولې خبرې وکړي، او کنه فکر کوي چې د دوی ترمنځ اختلاف به د سولې له پروسې سره د کومک په ځای ضرر ورسوي؟ د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو مهرباني.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. سلامت اوسئ کور دی ودان.
مطلب خلاص خبر خبر زما په نظر یو د خبر په تحلیل د پښتو ژبې د توان چې د افغانستان د نظام د ورودو په خاطر ښه خبر به دغه وي چې لومړی د افغانستان چارواکي د نور مشرو تر اوسه ګرایو ته د پارلمانه پورې دغه خلک خپل اختلافات لري دي موږ تاسې له رسنیو او د تاسې له راډیو نه
له موضوع ما وځي لطفا موضوع ما غده چې درته مو بیا بیا تکرار کړه اوس که داسې وایي دا مهمه نه ده چې تاسو اوس تړاو لري یا نه لري، دا خبره د موږ لپاره مهمه نه ده. موږ هله یوازې او یوازې دا ده چې کوم موضوع مو ټاکلی په هغه خبرې وکړي. کور دې ودان، بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
میلاد قندار ته خبر کوم د سولې په اړه به مدرسه شیستم.
مهرباني کوئ.
سولې کچې طالبان په دوه ډول وویل شي چې سولې د څنګه سپیدا دغه د ویټ د سر نو چې د دوه تر د څنګه سپیدا او کچې طالبان پر وړاندې د مشر ته بیا هم سولې نه سپیدا د افغان حکومت نه کوي. طالبان کوم وخت یو حکومت یو رهبر او وخت په خاطر چې د سر پلان چې د سولې نو سر وخت راه باندې اچو نو اوس په دې کې څه ډول نشته دا ځکه چې طالبان دې په مخ کې وخت طالبان د خپل پرمختګو په وجه هم څه نه کوي. نو څه ډول نشته دا وخت دا چې افغان حکومت ټول وغواړي کېدای ځکه چې دغه کېدای چې د خطر کم دی باید دونه کې چې حالت دې ټول باندې وکړي. نو ازمان دا د سولې دغه د څار وخت اساسي قانون دې څه بلکې څنګه قانون د قران قانون چې بس سولې کېدای چې افغان حکومت دې رسنه دې طالبان هم کوي د پاکستان هم
دې وځي. ډېر نظر شما رسوندې، ما قانون اساسي افغانستان هم واضح هست که همه قوانین افغانستان باید بر اساس اصول و قوانین اسلامی باشه. به هر حال خوب، شنونده اس ام اس فرستاده به شماره 818 سید حکیم هاشمی از کابل می نویسه قسمی که از اختلافات بین تنظیم های جهادی پاکستان استفاده کرد، حالا از اختلاف بین طالبان نیز بهره می برد. ملا اختر، خب این راز محمد از هلمند نوشته که ملا اختر محمد اگر واقعا خود را مسلمان و افغان می داند، طبق حکم الهی باید راه صلح را اختیار کند.
او عبدالله شابان ده کندهار لارغستان ولسوالی سخیلی کلیدی و ده طالبانو په اتحاد و اختلاف پوری ده افغانستان سوله و امنیت اړنه لري. بل ورځ به بیا داعش وی او یا به یو بل ډله ده پاکستان لخوا رامسته شي او هغه به افغانستان برانوي. فریدون له فرا ولایت له البته له پرچمن ولسوالی سخیلی کلیدی، افغان دولت باید اول له پاکستان سره سوله وکړي بیا له طالبانو سره. او عبدالستار سعادت د هلمند ولایت له مرجی ولسوالی سخیلی کلیدی، د افغانستان د سولې عالی شورا غړي باید لومړی د پاکستان سره د سولې خبرې وکړي او بیا له طالبانو سره، ځکه پاکستان کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د ټلیفون له لارې اوریدونکی لرو، تر خبرونو مخکې باید د دوی نظر واورو.
بفرمایئ. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست.
السلام
علیکم. و علیکم السلام.
مهربانی. مهربانی کوي صاحب. سلامت اوسه. د موقعیت هم یو څه تغییر کوي چې اواز مې ډېر واضح نه دی. متاسفانه ستاسو اواز ډېر سم نه راځي.
لطفا دوباره تماس بگیرین، شاید تلفن بهتر شوه. حالا شنونده دیگه روی خط است. بفرمایید. سلام علیکم.
زده پر اولا پس تاثر پس ما از که امرو رد.
خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
لطفا لرادیو لرشید.
امرو رد چه کم خسن مایی چه مجایدین و فامیل که اختلاف ایچه اختلاف نسل مجایدین و فامیل که انشالله مجایدین کل کل جنگ جنگ روی دفلات مابیل زم ردی انشالله پا غمور نفع بدی که رابل خبر در سولی در سول خدا چه نکیر مجایدین شیده و کلیت بطا سالی خود سرگزی وید سول کن.
نظرتان شدیم.
ډیره مننه غلام قادر له د ورزغان له شهید حساس ولسوالۍ څخه لیکلی وایي. زما په نظر دا اختلاف هم د پاکستان یو پالیسی ده چې سولې ته زمینه برابر نشي. عبدالهادي پاسون له تخت پل څخه لیکلي، طالبان سوله نه غواړي، طالبان خپل بادار خوشاله کول غواړي. د هغه وخت چې دوی رابمسته شوي دي، افغانان وشنی و افغانان د افغانانو وشلو ته دوام
نسی. نسیم الله مفتون هم از خوست نوشته که طالبان از طریق توسط پاکستان از هم جدا می شوند تا اینکه اتفاق آنها به هم بخورد و از آنها استفاده ابزاری شود.
سید احمد شریف زوی